درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې له دې شیبې پیل شوې، د سهار 8 بجې دي. موږ به په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او اف ام 3.5 څپو د ماښام تر 8 بجو له تاسو سره یو. نن یک شنبه ده، د لمریز 1409 د جوزا 28 او د میلادي 2013 د جون 18. نړیوالې ټولنې د افغانستان د ولسمشر له لوري د اوربند د اوږدېدو د اعلان هرکلی وکړ. د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل تر وړاندې کولو مخکې زه عصمت څاروان د دې ساعت د خبرونو اورېدو ته تاسو رابولم. لومړی د دې سات د خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر وایي د اوربند احترام په خاطر یې یو شمیر طالب بندیان خوشی کړي. د ننګرهار د پرونی حملې د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته ورسید. د وینزویلا په یوه نایټ کلب کې 12 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغان طالبانو په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند غزیدل د نړیوالو له هرکلی سره مخامخ شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون شنبه د ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه تصمیم د هرکلی ترڅنګ له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل د وړاندیز ملاتړ کړی دی. له بلې خوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په افغانستان کې د اوربند د تمدید هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت، د قاطع ملاتړ ماموریت، اروپایي ټولنې او نورو سازمانونو په یوه خوله له طالبانو سره د اوربند د تمدید هرکلی کړی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي اوربند ته د احترام په خاطر له زندانونو د وسلوالو طالبانو په لسګونو بندیان خوشی شول. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل دغه بندیان د کوچني اختر په لومړۍ ورځ خوشی شول. د افغانستان حکومت د روژې له 28 د کوچني اختر تر 15 د اوربند اعلان کړی و، خو اوربند پرون تر نامعلومې مودې پورې اوږد کړ. وسلوالو طالبانو هم د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د ننګرهار ولایت په روداتو ولسوالۍ کې په پرونی ځانوژونکي حملې کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 کسانو ته ورسید. د والي ویاندوی حمله د غازی امان الله خان شارګوټي په هغه غونډه کې وشوه چې عامو خلکو او وسلوالو طالبانو پکې د اوربند خوشی لمانځله. عطاالله خوګیانی پرون تر پیش وروسته رسنیو ته وویل
لالبات حوزوی روختون او د غنیخیلو مرکزی روختون ته لیکدبل شوې دي. زموږ سپارښتنه همدا ده روغتیا پالو ته چې د نورو ملکی وګړو یا د نورو ناروغانو په څنګ کې د افغان وسلوال طالبانو په دلمنه کې لړیر ګړندې توو د خڅخه کار وکړي.
د والی وایند هم دراز وایي چې په پیښه کې 45 کسان ټپیان شوې دي. عطاالله خوګیانی ونه ویل چې په مړو او ټپیانو کې څو تنه د وسلوالو طالبانو غړي دي. د اسلامي دولت یا داعش په نوم ډلې په خپل خبري ویبپاڼه اعماق کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه ماسپښین مهال له هندوستان څخه هیواد ته ستنی شي. د کرکټ ملي ټیم په هندوستان کې له بنګلاديش څخه د شلووره مسابقو لړۍ وګټله، خو د کوربه هیواد هندوستان په وړاندې ټیسټ لوبه وبایلله. د خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د وینزویلا د پلازمینې په یوه نایټ کلب کې 12 کسان په ټیل ماټیل کې مړه شوي دي. د وینزویلا د کورنیو چارو وزیر نستور ریفیرورل د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل پیش هغه وخت وشوه چې په کلب کې یوه تن د اوښکو بهونکو ګازو یو وسیله فعاله کړه. د راپور پر اساس د پیښې په وخت 1500 کسان په کلب کې دننه ول. د یوه قرباني خپلوان نیکسن ګویرا رویټرز خبري اژانس ته وویل
هیڅوک موږ ته ځواب نه راکوي. یوازې د قربانیانو د کورنۍ غړي او دوستان چې په درد کې را سره شریک دي موږ ته حال راکوي. ویل کېږي له 20 تر 22 پورې کسان وژل شوي، خو زه بیا هم یقیني نه یم.
د وینزویلا د کورنۍ چارو وزیر وویل د دې پېښې په تړاو 2 کسان نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د هند په شمال ختیځ کې د هند په شمال ختیس امفال ښار کې سیلابونو څو کلی لاندې کړي دي. د کروندګرو حاصلات له منځه تللي او سړکونه زیانمن شوي دي. یوه زیانمن شوي کس سویبا پرون شنبه رویټرز خبري آژانس ته وویل د سیمې اوسیدونکي اندېښمن دي.
تر اوسه مو له حکومت څخه کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې. اندېښمن یو چې له سیلابونو څخه به څنګه وځو.
د امفال ځایي چارواکو د هند له پوځ او پولیسو غوښتنه کړې چې د خلکو مرستې ته ودانګي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې مسابقې کیږي. کاستاریکا له سربیا، جرمني له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ کیږي. پرون فرانسې 2-1 آسترالیا ته ماته ورکړه. ارجنټاین او آیسلند 1-1 مساوي شول. ډنمارک 1-0 پیرو ته ماته ورکړه او کرویشیا له نایجیریا څخه 2-0 وګټله. تاسو زموږ خلک آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوی او اف ام 100.5 څپه اورئ. په دې خبری مجله کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي وړاندې اوري. امریکا، ناتو، ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اوربند د اوږدېدو ملاتړ وکړ. ولسمشر غني پرون د اوربند موده تمدید کړه.
د تمدید شوي اوربند جزئیات به ډېر ژر ملت سره شریک شي.
په اوروزګان کې د آزادي راډیو خبریال د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللی او د دغو سیمو له اوسیدونکو سره شخېدلی.
زیر سوی دی، خلک ټول زیر سوی دی، باید چې سوله وسي. د
غوښتنو مو دغه ده چې بس په وطن کې سوله راسي، آرامي راسي.
په تیرو دو ورځو کې یو شمېر طالبان د افغانستان بېلابېلو ښارونو ته تللي او له خلکو سره یې اختر مبارکي کړې.
موږ د ګردیز ښار ته راننوتلي یو. د الله اکبر د نارای تکبیر نارې دي.
په سمنګان کې د قانونو د لوټ حال درکو او د افغانستان مسئلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو زموږ اخلاق آزادي راډیو اوري. ساعت 8:00 او 8 دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ناتو تړون، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتو، د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو د ولسمشر غنی د اوربند تمدید اعلان هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل حکومت به د افغان طالبانو په وړاندې هغه اوربند چې د روژې له 28 د کوچني اختر تر 15 اعلان کړی و تر نامعلوم مودې پورې تمدید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې اعلان شوی اوربن نن پای ته رسیږي. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په دې راپور کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند تمدید اعلان د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته په ویلامه کې ویلي د اختر پر مهال د نافیسوي اوربند هرکلی کوي. پیلامه کې ویل سی وی موږ د افغان سرتیرو، پولیسو او د طالب جنگیالیو عکسونه لیدلی چې د یو بل تر څنګ د اختر لمنځه ته ولاړ و. که افغانان په ګډه لمونځ کولی سي، رهبران یې هم د خپلو اختلافاتو د حل لپاره په ګډه خبرې کولی سي. بلخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن هم په ویلامه کې د ولسمشر غنی د اوربند غزولو د اعلان هرکلی کړی دی. شغلی جانسن ویلي د اوربند غزولو اعلان شي افغان حکومت د خپلو خلکو چې په شدت د سولې ملاتړ کوي غوښتنې ته غوږ نیسي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي چې د اوربند غزولو اعلان طالبانو ته غټ چانس ورکوي چې ثابت کړي دوی داسې سوله ییز راتلونکی غواړي چې افغانان یې غوښتنه لري او مستحق یې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو هم پرون په ویلامه کې د ولسمشر غنی د تصمیم د هرکلی تر څنګ ویلي دا فرصت باید له لاسه ورنه کړل سي. شغلی یاماموتو ویلي د افغانستان د حکومت لخوا د اوربند تمدید په افغانستان کې رواني لانجې ته د حل لار موندنې په هدف د خبرو پایل ته یو څرګند فرصت برابروي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاطع ملاتړ ماموریت په ویلامه کې وویل د ولسمشر غنی د اوربند اعلان تر څنګ له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر غنی د پیشنهاد ملاتړ کوي. اروپایی ټولنې هم ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا په اختر کې تاریخي اوربند په تیرې ولس کلنې شخړې کې افغانانو ته هغه مهلت ورکړ چې دوی ورته سخته اړتیا درلوده. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی په اعلامیه کې ویلي، اروپایي ټولنه له دواړو لوریو غوښتنه کوي چې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي، سره له دې چې د وسلولو طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اعلان سوي اوربند موده نن یک شنبه پای ته رسیږي، خو د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اوربند موده تر نامعلومې مودې پورې وغځول سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل،
د کوچني اختر له څلورمې ورځې څخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د اوربند د تمدید هدایت ورکو. د تمدید شوي اوربند جزئیات به ډېر ژر ملت سره شریک سي.
ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلولو طالبانو هم وغوښتل چې خپل اوربند تمدید کړي. وسلولو طالبانو تر اوسه رسما د افغان حکومت لخوا د اوربند غځولو د اعلان په اړه تبصره نه ده کړې.
د افغانستان په مختلفو ښارونو کې او همدغه راس په کلیو او ولسوالیو کې خلکو د اوربند اعلان په خاطر خوشحالي کړې دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په اوروزګان کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته تللی او د خلکو حالې پوښتلې. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکور ته نږدې دا سیمې له دو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د دې سیمو خلک چې له جګړې ستړي او ستومانه شوي دي، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر اوربان خوښتي او لشکیل خو او غواړي چې د دایمي سولې لپاره اقدامات وکړي. نور حل د شریف الله شرافت په دې راپور کې.
درنو اوریدونکو، دغه غږ د هغه وسلوالو طالبانو د موټر سایکلانو او موټرو دی کوم چې د افغان دولت په وړاندې وسله پورته کړې ده. ازادي راډیو ته د ترخپل واک لاندې سیمو کې د راپور جوړولو په موخه د ورتاګ اجازه ورکړې. دوی چې اوس هم په درنو وسلو سنبال دي او شمیر یې هم لسګونه ته رسیږي، زموږ د موټر شا او مخ ته روان دي او له موږ سره همکاري کوي څو لاره راته وشي. موجودی اوس د ترینکور شهر اړوند د اډې نومې سیمې ته روانې چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د دغه وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې اوس له موږ سره روان دي. په سیمه کې نړېدلي کورونه او سوځېدلي باغونه د یو اوږدې جګړې کیسه کوي. درنو اوریدونکو، موږ اوس د اډې سیمې ته راورسېدو او په همدې سیمو کې مو له ملکي خلکو وپوښتل چې تاسو دلته خوشاله یاست، جګړه غواړي او کسوله؟ دوی ازادي راډیو ته داسې وویل،
تان زیر سوی دی، خلق تو زیر سوی دی، باید چی سول ویسی در دوارو منز بانی سول ویسی از کرار سرکشین خلق بوشت.
تانم داغه دا چی باز پا وطن که سول راسی، آرامی راسی، یو بند نصر ویسی وربان چی سوی دی، مردون خوشحالی لکشر کالش برمشتی سوی.
د یادو سیمو خلکو دغه راز د ښوونځي او نورو پرمختیایي کارو غوښتنه هم کول.
که تعلیم پیدا شي خو بیخي خوشحالی، که ډمبه راته جوړ شي خو بیخي خوشحالی، او پر دغه حال باندې تر خود مریض مو ترې وځای نه رسي.
نو نور خو موږ څه نه غواړو، دا ښار مونږ سره دغه دی که دغه یا نکی سره یا جغل یا ډمبر یا دی دغه سي. یعنی د تعلیم په حق له دې زمينه وس خاص نه ده برابر. موږ دا غواړو چې د تعلیم په حق له زمينه برابر سودی ته ډېر هیله منې چې سوله راشي.
په دغه سیمو کې موله وسلوالو طالبانو پښتل چې ولې د افغان دولت په ضد وسله پورته کړې.
مسلمانانو سره عزت کوي، د نور قرآن عزت کوي، نو موږ په دغه داتو تاته خسته یو
چې ژوندي او د افغانستان په افغانستان کې دراوخت پرې ده. ما ور
ما نوم چې اولادې شبکه می سروان ده.
توپک دی پلاس کې دی او کلمه دی مدلا اله پلاس کې. هدف دې څه دی؟
غواړو چې دا کلمه قائم شي په افغانستان کې.
تاسو د افغان دولت ترمنځ اوربند اعلان شوی، خوشاله؟
خوشاله یم.
دا چې د خلکو تر ډیره د جګړې څخه کرکه کېده او د سولې غوښتنه یې کول. له دې سره ازادي راډیو د جګړې په لومړۍ کرښه کې د افغان سرتیرو احوال هم واخیستې. دغلته بیا افغان سرتیرو پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ.
زما نوم غازی الله دی، په دا ملي خیزش کې موږ دنده اجرا کوو. اوس موږ د جګړې په لومړۍ کرښه یعنی کوټوالو پر منطقه کې د کمربند کیو، ټوله راسي سوله وکړي. دا اوربند چې اوس درې ورځې اعلان شوی دی، دا خدای تل دایمی کی
ما ټول مخالف ټول ته پیغام دازي چې راځي سولې دی وکي زکه چې د دې ټول جګړو قرباني ټول افغانان دي کټالیف دی کپلیس ټول دیو د افغان بچي
دا په داسال کې د چپچیر شاو خوشپانس کلونه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ساش کال په لومړي ځل اور بند اعلان سو چې د ډیر افغانانو هیلې سولې ته پیدا کړې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ، اړوند د اډی سیمه.
د همدې اوربند په لړ کې یو شمیر طالبان شهرونو ته تللي دي او له خلکو امنیتي ځواکونو سره یې د اختر مبارکۍ کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې به له اجمل انده واورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د کوچني اختر په مناسبت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر اعلان شوي اوربند لیکنې کړې دي. دوی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ګرځېدو عوامو خلکو او امنیتي ځواکونو سره د عکسونو پر اخیستو لیکنې کړې دي او په خپلو پاڼو کې د طالبانو او افغان حکومتي سرتیرو او عامو خلکو ځینې شریک تصویرونه هم خپاره کړي. سټارز ان سټریپس خبرونه په دې اړه په یو رپورت کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې د یوې څلور لارې عکس خپور کړی چې پکې طالبان، افغان سرتیری او عام خلک په ګډه د خوښۍ او یو بل سره د اختر د مبارکۍ په حال کې لیدل کیږي. خبرونه وایي د هغه لسګونه وسلوال طالبان دي چې د اوربند څخه په ګټې د لوګر په مرکز پولی عالم کې ډاډه ګرځي او له خلکو او افغان ځواکونو سره د اختر مبارکۍ کوي. خبرونه په ځینو نورو ولایتونو کې هم د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته د اوربند په نتیجه کې د طالب وسلوالو د ورتګ او هلته امنیتي سرتیرو او عوامو خلکو سره د اختر د مبارکیو یادونه کوي. د سټارز ان سټرایپس خبرونه د دې لیکنې لیکوال وایي په ځینو ځایونو کې طالبانو او حکومتي ځواکونو په شریکه د الله اکبر نارې وهلې او په افغانستان کې د بهرنۍ مداخلې پر ضد شعارونه ورکول. خبرونه وایي د جمعې په ماښام د نظامي قمندانانو سره په ویډیوي خبرو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل حکومت هیله لري چې سوله به ټینګه شي، خو دوی د بیدار اوسي او ناوړه وضعیت ته هم چمتو اوسي. خبرونه وایي ګڼو افغانانو له دواړو خواوو غوښتي چې اوربندې وقسوي. له کاناډا خبریدونکي ډیجیټل ژورنال خبرونه په همدې موضوع ولیکنه کړې ده. د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د اختر د مبارکیو یادونه کړې. خبرونه وایي د افغانستان د تر ټولو لوی وسلوالې ډلې یعنی طالبانو یو شمېر غړي چې وسلې ورسره وي د بټیکوټ په جنگزپلې ولسوالۍ کې د موټرو او موټر سایکل په یو کاروان کې چې د طالبانو او افغانستان بیرغونه یې رپول روانو. دا خبرونه وایي دې کاروان ته په لاره کې د افغان امنیتي ځواکونو د امنیتي پوستو سرتیرو هرکلی وایه، د اختر مبارکي ورسره کولې او عکسونه یې ورسره اخیستل. لیکوال وایي یوازې څو ورځې مخکې دا تصور ډېر ګران و چې پکې د دوه داسې لوري چې د یو بل مرګ ته ناست وي غاړه په غاړه د اختر مبارکۍ او روغ باړ وکړي. دې خبرونې د یو لویدیځ ډیپلوماټ له قوله ویلي طالبان غواړي له دې فرصت څخه په خلکو کې د خپل شهرت د خودلو لپاره ګټه پورته کړي. د ډیپلوماټ زیاته کړي دا بد څه نه دي، خو که چیرې دوی وکولای شي چې د جګړې پر ځای د خبرو کولو ګټې درکړی شي.
د پکتیا ولایت د مرکز گردش شاریانو او د امنیتی ځواکونو سرتیرو او افسرانو د کوچنی اختر په دوهمه ورځ ګنش میر وسلوالو طالبانو ته چې د شار لڅنډو او نشتې ولسوالیو څخه په موټرو او موټر سایکلونو سپاره ورغلي وو توت هرکلی ووای. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال اصیل تازه وی طالبان شار ته پر سپکو وسلو سنبال راغلی وو. له بلې خوا د گردیز محبس محبوسین د دولت او وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې د دې موقع توربند موده و غزوی او په خپلو کې د تلپاتې سولې لپاره خبري وکړي. نور حل پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبريال اصیل زازي په دې راپور کې
مونږ مجاهدین په قربان باندې وفادار یو، مونږ د ګردیز ښار ته راننه وتل یو، دی الله اکبر دی نارای تکبیر نارې دی، مونږه امارت اسلامي امن غواړو سولې غواړو.
دا د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر غږ و چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار په مرکزي چوک کې د ګڼو ښاریانو په منځ کې له ازادي راډیو سره په لوړ غږ شریک کړ. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ښاریانو او امنیتي ځواکونو افسرانو او سرتیرو د کوچني اختر په دوهمه ورځ د غبرګولي په شپږویشتمه نیټه ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته چې د ښار لڅنډو او نږدې ولسوالیو څخه په موټرونو او موټرسایکلو سپاره راغلي وو تود هرکلی ووایه. وسلوال طالبان چې د ګردیز اړوند سیمو او ګردیز ته له نږدې ولسوالیو څخه راتلل خپل سپکې وسلې حمله ځان سره درلودې. دوی د ګردیز ښار په واټونو کې له خلکو او د ملي امنیتي ځواکونو سره تر غاړې وتل او یو بل ته د اختر مبارکیانې ویلې. دوی د ګردیز ښار په وټونو کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځای ځای درېدل، د سولې په پلوي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون پر خلاف یې شعارونه ورکول. گردیز ښار ته د وسلوالو طالبانو د راتلو لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو، ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت لخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. بلخوا د گردیز محبس محبوسین د ازادي راډیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوی لنډمهاله اوربند وستایه. لاره جمهور او د وسلوالو طالبانو له مشرتابه څخه وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره له یو بل سره خبرې وکړي.
محبس کے محبوس میں عہدے رئیس صاحب جمہور نہ احترامانہ تقاضا کروں چا پرسا چد مخبوڑوں دی بوجھی اور بولا کہ نا دگے کہ خیر دے دولت ہم دے خیر دے طالبان ہم دے بدون رسول نہ منوش کا بولا کہنا چاہیے دو جوان کے من جڑا رکو خوی آندے میں کون دیکھیے گی میں آندے میں کون دیکھیے گی نو داغا بتا دے من لوار سے نہ دے من لوار سے متفقات تو فقط صلح دے بس
ذوقر صاحب صفت اللہ دے خاص ولایت بندی ہم پکتیا ہم بس کے نمک پدے بند ڈیر خواہ چی وغذی کے اور بند پدے کے حکومت او طالبان دی یو بل سره خبر ہو کہ زکات چی کلا جنگ روان ہوئی دی جنگ پو حالات کے دی یو بل سره څوک خبر نش کولا چی کلا دی اور بند پو حالات کے کی
پادی موده کی د پکتیا ولایت په هیڅ یو سیمه کې لا اور بند څخه د سرغړونی ریپورتونه ندی ورکړل شوی. اصیل زازای، ازادي رادیو، پکتیا.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په سمنګان ولایت کې د ولایتي شورا غړي او عام خلک په دې اندېښنه شي چې کانونه په غیر فني ډول استخراجیږي. د سمنګان ولایت اوسیدونکي وایي د دې مسئلې له کبله هر کال ګڼ شمېر معدن کیندونکي د کانونو د غیر فني استخراج په محل وشل کیږي. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور واوري.
په سمنګان ولایت کې د ناقانونه وسلوالو لخوا په خودسره توګه د لرغونو سیمو کیندل او د پخوانیو اثارو قاچاق د ولایتي شورا غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راس محمد وایي چې محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو اثارو پر اخیستلو او قاچاق کې او د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. ښاغلی راز محمد وویل دولت تر دمه نه دی توانېدلی چې د لرغونو سیمو د خود سره کیندنو مخه ونیسي او هم یې هغه کسان نه دي نیولي چې د لرغونو اثارو په قاچاق کې لاس لري. ښاغلی راز محمد د لرغونو سیمو د کیندنو او عتیقه اثارو د قاچاق په اړه وویل:
اگر چې آثار باستانی در ولایت سمنګان بسیار زیاد است، ولی این دولت در هیچ منطقهش، در هیچ نقاطش از آثار باستانی حفاظت به صورت نمیتونه، به صورت نمیکنه. اون تا آثار باستانی در هر جایی که است خب دچار مشکل هست، خب به دستور یک تعداد مردم های قرار میگیره، خلاصه اونا غیر قانونی آثار باستانی استخراج میکنن.
در سمنگان ولایت یو شمیر اوسیدون که هم وای چه ناقانون وسلوال او محلی زورواکی د لرغونو سیمو په کیندنو کې لاس لري او دوی له حکومت څخه غواړي تر څو د یادو سیمو د ساتنې او د عتیقه اثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر د لرغونو سیمو د ساتنې با ځانګړې قطعه رامنځته کړي. رومان درویش او نبیلا جعفری د سمنګان ولایت دوه تنه اوسیدون کړي. دوی پاړه وای
د ولایت سمنګان دولت به خاطر حفظ آثار و ساعت باستانی باید قطعه خاص را ایجاد کنه تا باشه از آثار و ساعت باستانی محافظت شوه و به شکل خودسر قاچاق نشه.
به خاطر محافظت ساحات باستانی در ولایت سمنگان دولت باید توجه داشته باشد و به خاطر حفاظت از قطعه محافظتی را ایجاد کند.
د سمنگان د اطلاعات و کلتور ریاست مشر هم د ولایت که د ناقانون وسلوالو لخوا د باستانی سیمو د کیندنو له امله شکایت کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په روسیه کې د 2013 د فوټبال نړیوال جام سیالۍ روانې دي، پرون په مسکو کې وی پیښې څو کسان ټپیان کړل. ویل شوي چې په ټپیانو کې د مکسیکو د ټیم مینوال هم شامل دي. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح اوروي.
د روسي پولیس وای ګڼ کسان هغه وخت چپیان سول چې د ټیکسي موټر یو چلوونکی د مسکو په مرکزی برخه کې پر خپل موټر کنټرول بایلوت او موټر یې د خلکو پر ډلې ور برابر سو. پیښه پرون شنبه ستر میدان ته نږدې وسوه چې د مسکو د سیلانیانو د جلب اصلي مرکز ګڼل کیږي. په چپیانو کې د مکسیکو د ټیم مینوال هم شامل دي. د روسیې دولتي اژانستاس د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی، تر پیښې وروسته اووه کسان چې دوه مکسیکویان، دوه روسان او یو اوکراینی پکې شامل دي روغتون ته لیږدول سوي، خو د مسکو صحي چارواکو د ټپیانو شمیر اته تنه ښوولی دی. د روسیې پولیس وایي د ټکسي چلوونکی چې 28 کلن دی او د قرغیزستان لایسنس ورسره و نیول سوی او د دې پیښې په اړه تحقیقات ورڅخه روان دي. د ټرافیکو چارواکو د چلوونکي په حواله خبر ورکړی چې ویلی دی دا تصادفي پیښه وه. په مسکو کې د قرغیزستان سفارت د ازادي راډیو قرغیزي څنګه ته ویلي چې دا موضوع تعقیبوي. پرون دا پیښه په داسې حال کې وسوه چې په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د سیالیو دریم پړاو روان و. دغه مسابقې د پلازمینې مسکو تر څنګ د روسیې په لسو ښارونو کې کیږي. په لومړۍ مسابقه کې روسیې سعودي عربستان ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د دغه مسابقو پایلوبه یا فاینل به د جولای میاشتې پر 15 وسی. په دغو 3 مسابقو کې 2 ټیمونه برخه لري چې جرمني هم پکې شامل ده. جرمني د 2014 میلادي کال د سیالیو اتلولي ګټلې وه.
د همدې د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. د افغان طالبانو په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند تمجید اعلان د نړیوالو له هرکلی سره مخامخ شو. د افغانستان ولسمشر وای اوربند ته د احترام په خاطر له زندانونو د وسلوالو طالبانو په لسکونو بندیان خوشی شول. د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې په پرونی ځانوژون کې حملې کې د وژل شویو کسانو شمېر 15 کسانو ته ورسېد. د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه ماسپښین مهال د هندوستان څخه هیواد ته ستنې شي. د وینزویلا د پلازمینې په یوه نایټ کلب کې 12 کسان په ټیل ماټیل کې مړه شوي دي او د هند په شمال ختیځ امفال ښار کې سیلابونو څو کلي لاندې کړي دي.
د ژوند رنگونه
زکه وردګی ما تر مستری تر کچه می زکړه کړی په مهندسی رشته کې. ما دوه رقم کار کړی دی، یو سوداګری کې او بل اجتماعي کارونه می کړی دی. په اجتماعي کارونه کې یو ټولنه مخې ته وړم، یو انجمن مخې ته وړم.
دا ټولنه په کومو برخو کې فعالیت کوي؟
افغان سمون ټولنه اجتماعي کارونه هم کوي او سیاسي کارونه هم کوي. څنګه خپل ځوانانو ته کار کو؟ هغه ځوانان چې لوړ زده کړو ته لپاره لاسرسي نه لري او غواړي چې د افغانستان بهر تلر شي، یا په خپل هدا افغانستان منځ کې بعضي بورسونه ورته برابرو، بعضي د سوله لپاره د سولې دروستل لپاره بځې کانفرنسونه مرته دایر کړی دي. د روغو تر څنګ سمون دي خزینه او پیورتي او بار اکی چې ترقه مو کړلی شو خزي پیوري کو بغو برخه کې هم کار کو.
تاسو ویل چې ځوانان لګي بهرنۍ یو هیوادونو تر سو حل تلوړي زده کړو کې دا کوم هیوادونه پکې شامل دي؟ تاسو ور سره کوم موافقه یا هوکړه لیک لري؟ څنګه
د موږ ټولنه صرف موږ ځوانان ته د امتحان دی ورکولو چې وکړلی شي د هند بورسو ته یا د بنگلاديش بورسو ته یا د مصر لپاره د امتحان زمينه برابروي چې ځوانان وکړل شي په دوه سفارتو ته لاړ شي او خپل امتحان ورکي او پس وګونه چې دی په امتحان کې کامیاب شي او بورسو ته دی انتخابي او بورسو ته ځي.
مېرمن وردګ، تاسو یو انجنیر هم یې. په افغانستان کې د خزینه لپاره انجنیری ډیره کمه ټاکل کیږي چې دوی په دې برخه کې زده کړي وکړي. څومره زمينه مو هغه انجن ته برابر کړی چې انجنیری سره مینه لري؟
زه په خپل شخصا وړم چې وحاول ګوسیږم فعلاً سپورز د انجینری برخه کې انجینری زیاتیږي. زه تقریبا یو 15 کال ته مخم ده پانتون ته هم تللی یم، په تخنیک ته هم تللی یم او آلته مې ولیدل چې جونې بيخي کمی وي. په هر سنف کې یو نفر یا دوه نفر وو. نو هر کال چې زه تللم په سنفو کې انجینری زیاتی شي. د ماحول مطلق برابر دونه نه دی چې انجینری وکړلی شي چې صحوی انجینرانه اوسي.
د سې وجاله به خاطر مو شته چې تر اوسه د کوم انجینر انجلی سره مخ شوی او هغه د سې کار کړی چې تاسو د لپاره تر اوسه پیاد یا تلم هغه پسترګو کې؟
په ساحه کې نه، چون ساحه ته خپل تللی یم وخت چې ما ساختماني کارونه دلودل په خپل پروژو باندې ګرځیدل او په ډیزاین کې او د ماسا یو مهندس کار کړل او ډیزاین کې او په استیمیشن کې یعنی په پراورت کې ډیر فوق العاده. ما یو غټه پروژه مې دلودل او یو درې څلور نفر انجینر صاحبان هم وو او دا هم وو. نو ما درې څلور سره ته د پروژه ورکم او چې تاسو براورت کړئ هغه کار چې دی په یو هفته کې وو دوه انجینر کې ما ته پیوړس کې وکړل او د دې دینه بهتره کار کړه او ډیر صفه کاری کړه او ډیر خبر اور دی کړه یو
مته جالب یو لاټ پیغام دی غواړو چې اوریزون کوته ولرو
د مالند پیغام بدوی چې انچونه خپل همت پای د لاس ورنکی همیشه د مختاق لپاره دی هلی چلی
د آزادی رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. په بل خبرونه کې به په 2 بجو کې له تاسو سره هم اوس بل خبري مجله واوري چې جاوید نعیمی وړاندې